ونړولې. ځینې څېړنې ښیي چې د بامیان وړه مجسمه په 1508 میلادي کال کې او لوړه یې په 1545 میلادي کلونو کې ودانې شوې دي. دا مجسمې د لرغوني یوناني بودایي هنر په سبک جوړې شوې وې چې دا سبک په ځانګړې توګه په افغانستان کې دود و. نږدې اته کاله وروسته تر دې پیښې وسلوالو په پېښور کې د رحمان بابا زیارت ته بمونه کېښودل. د هغه بابا مزار ته چې ویلی دی: ما خو نه دي څوک بې وجه آزار کړي، دا چې ما آزاروي آزار د چا دی؟ په افغانستان کې لا هم د نړولو دغسې هڅې نه دي درول شوي. روان کال د شاه حسین هوتکی د وخت د روحاني شخصیت ملا نوح بابا زیارت د وسلوالو له لورې په غزني کې ړنګ شو. خو داسې خلک هم شته چې د خپلو لرغونو ځایونو ساتنه کوي او هم یې پالنه کوي. په نورستان کې د اندربڼ په نوم لرغونی باغ د قومي ناغو له برکته تر اسلامي دورې مخکې او راوروسته روخ پاتې دی. د دې باغ په اړه ویل کېږي چې 4000 کاله پخوانی دی. دا سجرټو خبریال مو دې بڼ ته ورولي.
اندرکوند یا اندربند د نورستان ولایت د واما ولسوالۍ په پراخه او لوړه ساحه کې له زرګونو کالو را په دې خوا آباد دی. تاریخ پوهان وایي چې دغه باغ شاوخوا 4000 کاله لرغونتوب لري. اندر د پخواني کافرستان رب النوع و. د هغې زمانې د خلکو لخوا په یاد باغ کې د شرابو جوړولو لپاره غټې غټې تیږې توګل شوي. په یوه کې له انګورو د شرابو جوړولو کوچنۍ فابریکه، د همدې سره نږدې په دریو نورو کې بیا د شرابو ساتلو دپاره ذخیرې جوړې شوي. دغو ذخیرو سرونه هم درلودل، خو په افغانستان کې د 40 کلونو جنګونو په دوران کې د بودا مجسمې په څیر دا هم د کفر د پاتوشونو پر نوم له منځه وړل شوي دي. په سختو تیګو کې دغه باغ ته د خړوبولو دپاره د اوبو لختې ویستل شوي. که له تیګو دا ټول جوړ شوي شیان سړی وګوري، نو فکر به وکړي چې 4000 کاله وړاندې دا ذخیرې لختې او د شرابو جوړولو ځای څنګه او په کومو وسایلو جوړ شوی. دا ستر باغ تر اوسه د قومي تړو او ناغو په وسیله سلامت ساتل شوی، خو حکومت ورته کوم پام نه دی کړی. په دغه باغ کې د ډول ډول میوه په زرګونه ونې ولاړې دي. د وامای قدیم د کلی امیر عبدالحمید په باغ کې د شته میوه په اړه ازادي راډیو ته وویل:
مرخړې دي، غوزان دي، انار دي، او دغه سلکشن له شند املوکان دي. الحمدلله غوزان او چارمغز او انګور خو پرېمان لرو، خو د پونځ زول تر بونی پورې ټول د وامای ولوس راځم کیږي او په نوبدواري سره د 1400 مونږ ناغل لرو. دا مونږ لپاره ډیر ګټور دي.
قومي مشر محمد میران وایي کله چې د نورستان خلکو د اسلام دین نو منله، نو د باغ په میوه د لګیدلې ناغې څخه سرغړون کې به یې د پروګرام په نوم له یو هسک کمر څخه غورځولو او وجل کې د به
کوپر پوخ کې خو دی او زاید د پروګرام نومېږي. دا غزاین خلک کتار ته ول چې چا تعرض کړو خزوا او کنارو.
هغه به خو کله چې نورستانیانو اسلام قبول کړ، د سیمې نومې له کافرستان نورستان ته واوخته. د باغ ناغې په خپل ځای پاتې شوې، خو توپیر دا شو چې سرغړوونکي به نه وژل کېږي.
بیا وروسته چې کله دا خلک مسلمان شو تقریبا 1300 پتر کېږي کنه چې دا خلک اسلام باندې مشرف شوي دي. بیا لکه معلمینو غوندې ملایم راغلي وو دلته، هر جماعت ته جماعت جوړ شوی مقرر شوی چې هغوی دین تعلیم دي خلکو ته. بیا وایي چې دا خو ظلم دی، دا کفر وخت خبره خو تیر شوې دي. ناغه کې که چا تعرض کړی و دا هغې نه یو غوا واخلئ.
دوی وایي د میوو په راشو کولو د هر کال په پسرلي کې ناغه لګېږي او د میزان میاشتې او اخرو کې ناغه ماتیږي. نورستانیان له حکومت او یونسکو غواړي چې باید اندربڼ د نړۍ د تاریخي بڼونو په لیست کې شامل کړي. چارواکي وایي که څه هم چې تیر کال نورستان د ملي پارک په نوم ونومول شو، خو د اندربڼ د ساتنې او لا پراختیا لپاره ورسره کومه ځانګړې مرسته نه ده شوې او لا هم د قومي تړو په زور ساتل کېږي. د نورستان والی ویان محمد سعید مومند ازادي راډیو ته وویل:
دغه باغ ته حتی په ګټو کې ویالې راغلي دي. دغلته د شرابو د ساتلو لپاره په تیږو کې لوی ذخیرې سازي شوي دي، هم د جوړولو هم د شرابو د خوندي کولو لپاره. دغه باغ چې ډول ډول میوې لري، تر نورو بیا د انګورو بوټي پکې زیات دي. تقریبا د دې اوږدوالی چې دی 4.5 کیلومتره ته رسیږي، یا له دې هم ټینګار کاوه. د دې د خوندي ساتلو لپاره قومي مشرانو ډېر رول لوبولی دی.
ښاغلی سعید له مرکزي حکومت او یونسکو د ولس په څیر غوښتنې لري.
ولایتي ادارې په دغه برخه کې هڅه کړې تر څو دا د نړۍ د فرهنګونو یا د تاریخي ابداتو د ساتنې یعنی یونسکو سازمان کې ثبت کړي. موږ هیله من یو چې دغه باغ به انشاءالله هغوی له ځانه سره ثبت کړي او له دې وروسته به یې ټول اثار خوندي پاتې.
که چیرته د واما په څیر د نورو سیمو اوسیدونکي هم د ځنګلونو باغونو او د ملي شتمنیو په ساتلو کې سره یو موټی شي او دغه ډول ناغې وتړل شي نو هم به ورسره د ملي شتمنیو ساتنه شوې وي، هم به ولس ته ګټه رسیدلې وي او هم به یې سیمه ښکلې کړې وي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
و وژل شویو افغان میرمنو ته د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د کال د زړورو میرمنو جایزې اعلان کړې. په دوی کې یوه هم ملاله میوند چې د دې د کورنۍ غړي او دوستان وایي د امریکا لخوا ملاله میوند ته د زړورې میرمنې د جایزې په ورکړې سره به د ملالې هیلو ته د رسیدو په برخه کې د دوی هوډ لا پیاوړی شي. له دې سره د ننګرهار یو شمېر ښځینه فعالانې او د خبریالانو د حقونو د ملاتړ ټولنو ځینې غړي د دې اقدام د هرکلي تر څنګ ویلي دا چاره به د ملالې هم فکره لارویان لا وهڅوي. لسیمی راپور لرو.
کاش ملاله ژوندۍ وي او دای وړي په خپل لاسونو اخیسته وي.
د ملاله میوند د مرګ له درد لا د همات هلال سترګې نه دی وچی شوی. نن بیا د سترګو د لیمو له جامه د وښ کو څاڅکې توې کړل. خدا ځلی وښ کې د ملاله د زړورتوب د جایزې د خوښۍ لامل دی. همات هلال په جلال آباد کې د وشل شوی خبریالې ملاله میوند رور او د دې کورنۍ دوهمه اسره ده. هلال وایی د امریکا لخوا ملاله ته د زړورتوب جایزې خوښي د هیواد د ټولو خبریالانو او د سولې، عدالت او بیان ازادۍ د ارمانجنو مبارزینو د زړورتوب نښه ده.
کاش ملاله ژوندۍ وي او دای وړي په خپلو لاسونو اخیسته وي. دا به موږ ته ډېر ستر د افتخار ځای و. دا موږ افتخار ګڼو چې د هغې په نشتون کې ملاله خلک ستایي او د ملاله مبارزه خلک مني چې دا یوه مبارزه وه او د دې مبارزې په اساس هغې ته یو اډونه ورکول کېږي. دا زموږ دپاره افتخار دی او کورنۍ ویاړي چې د ملالۍ په څیر خور او لوری لرله.
د ملالۍ میوند نږدې او هم فکره ملګري وایي د دې جایزې پیغام او اهمیت په دې کې دی چې څو د حقیقي مبارزې لارویان وهڅېږي او د خلکو د حقونو لپاره له هیڅ ډول قربانیو دریغ او ویره ونه کړي. د ملالۍ میوند د څو کلونو نږدې ملګری زلحیجا اطرافي وایي د دې په شان ګڼې ملګري د دې جایزې په اعلان سره هڅېدلي چې د ملالۍ هیلې لا په جدیت تعقیب کړي.
دا جایزه ما ته نور همت راکوي چې زه باید د ملالۍ هیلې را ژوندۍ کړم او هغه هیلې ترسره کړم. د هغې د هیلو دپاره باید زه کار وکړم. موږ ماتې نه منو. موږ به خپل نور موږ هم پیاوړي کېږو. موږ د خپل د خور د شهید خور د وینې د هغې د شهادت په خاطر د هغې د هیلو د ژوندۍ ساتلو دپاره به مبارزه کوو. د هغې هیلې به پوره کوو.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لکه د تیرو کلونو په څیر سږ کال هم د نړۍ یو شمېر میرمنو ته د زړورتوب جایزې اعلان کړې چې تل د مارچ په اتمه ورکول کېږي. دغه جایزې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له لوري هر کال د نړۍ هغو میرمنو ته ورکول کېږي چې په خپلو هیوادونو کې د خلکو او ټولنې د سمون لپاره اغېزمن کارونه کړي وي. د سګنیو جایزو په لیست کې دا ځل اووه هغه افغان میرمنې هم انتخاب شوي چې په 2000 کال کې هدف ګرځول شوي او وژل شوي دي. په دغه لیست کې په ننګرهار کې د انعکاس خصوصي تلویزیون د ویاندې ملالۍ میوند، د بشري حقونو د خپلواک کمیسون کارکوونکې فاطمه خلیل، د ملي امنیت ریاست د جنسیت د برخې مشرې شرمیلا فاروق، د پولیسو پخوانی افسر فاطمه رجبی، د کندهار د زندانونو په ریاست کې پخوانی افسر فرشتي او د مدني فعال فرشتي کوهستاني نمونه شامل دي. د زړورو میرمنو په نوم دغه جایزې چې سکال د امریکا د ولسمشر جو بایدن د میرمنې او د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر لخوا ورکول کېږي د ګڼو افغانانو او بنسټونو له هرکلي سره مخ شوه. په ننګرهار کې د ښځو د حقونو یوه فعاله حسنه احمدزی وایي دغه جایزه به د دې لامل شي چې د ملالۍ په څیر د حق غوښتنې او مبارزې د لارې لارویانو ته د مخکې تګ حوصله ورکړي او وړاندې به ځي.
نورې مبارزې خویندې له مبارزې نه به په شان ځي او خپلې مبارزې ته به دوام ورکوي، له خپل حقوقو او حقایقو به دوی دفاع کوي او پر مخ به ځي. ملالۍ میوند د جایزې قابله ده، مونږ د دې جایزې مبارکي او تبریکي ورته وایو.
اخوا په ننګرهار کې میشتې د خبریالانو د حقونو د ملاتړ یو شمېر بنسټونه بیا دغه هڅه د بیان ازادۍ ته د درناوي او د خبریالانو د ارزښت لپاره موثره ګڼي. په ختیځ کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر شیرشاه همدرد وایي ملالۍ میوند ته د زړورتوب جایزه د ټولو هغو خبریالانو لپاره د خوښۍ جایزه ده چې د خلکو رښتینو هیلو او غوښتنو ته انعکاس ورکوي.
کاش کې هغه په ژوندون دومره لمانځل شوی وای، هغه ته د اتلولي ورکړ شوی وای، خو اوس هم له دې امله مونږ او د رسنیو ټوله کورنۍ ډېره زیاته خوشحاله ده، ځکه چې ملالۍ تر ټولو حقداره وه او هیله ورزو مو دا ده چې مونږ نورې ملالۍ چې ژوند یې له لاسه ورکړ او یا هم اوس هم په دې ډګر کې کار کوي او ژوند یې د ګواښ سره مخ دی، هغوی ته هم پوره پاملرنه وشي.
ملالۍ میوند شاوخوا درې میاشتې وړاندې په جلال آباد ښار کې په داسې حال کې چې سهار مهال له کوره دفتر ته په لاره وه، د خپل کور په څو مترۍ کې له خپل یوه موټر چلوونکي سره ووژل شوه. د یادونې ده چې د روانې مارچ میاشتې په دوهمه نیټه د انعکاس ټلویزیون د دوبلې د برخې درې ښځینه کارکوونکي شاهناز روفي، سعدیه سادات او مرسل وحیدی هم ووژل شوې، چې د دې پیښې مسؤلیت هم داعش وسله والې ډلې منلی دی.
آزادی رادیوی مجله اوری ناقدان وایي تصویر د شعر د اوریدونکو یا د شعر د لوستونکو حواس جذبوي او خیال پاروي. تصویر یو لړ حسي تجربې د شعر لوستونکو یا اوریدونکو ته لېږدوي. تصویر لوستونکو ته یا د شعر اوریدونکو ته پوښکاره دا واک ورکوي چې یو شی وویني، لمس یې کړي، وی یې څکي، بوی یې کړي، وایې وري، او په ځینو مواردو کې تصویر د شعر پر موضوع تاکید کوي. د پنځو حواسو له تصویرونو ورهاخوا د حرکت تصویر ځینې کره کتونکي بیل حسابوي. اووم تصویر هم داخلي احساس دی چې شاعر یا شاعري لوستونکي یا د دې د شعر اوریدونکي ته لېږدوي، لکه لوږه، تند، ستړیا، ویره او مینه هم په دې کې ده. له یوې خبرتیا وروسته د وطن په نوم د شفیقي خپلواک له تصویرونو یو مالامال شعر د دې په ژه خپرو او بیا پر همدې شعر د اغلي خپلواک نصر در سر شریکو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنگی خبرونه کې هم کیسه هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفه نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کرا کتنه. د جمعې په ورځ لس بجې، د سه شنبې په ورځ اته بجې له آزادی رادیو. وطن د دې حسکو غرو په څنډه ککرې لسره بیلا، یو دار د سرو وینو په دې خاورو کې شو تیره. هلته لږ د ښار په لوري یو ټپي عسکر لغړېږي، له اسمانه مرسته غواړي معشوقه یې ستړي سترګو کې خړېږي. د دې هرې بلۍ شاته سپي هډوکي شپېلوي، د انسان که د څاروي دي دا به څوک معلوموي. باډي وی له تاره بیلي، باډي وی له تاره بیلي، شمال مړه روحونه وړي، ونې نه زیږوي پاڼې، غنم ډکي ډکي دي په ښکار کې، لپې دوړې د تنور لمبې سړې دي، نغري کې کټو ماته اوبوینو باندې سرې دي، سړې باد
ته نه پرانیزم سړی باد ته نه پرانیزم د باروتو بوی تر درومي د بیدیا بوټو کې ورک یو ورکه لاره به څوک مومي یو ماشوم لالهاند ګرځي له خولګۍ یې وینې څاڅي مور یې ورکه ده په برید کې څوک به یې پختي څوک به یې پاڅي د مرغیو ستوني وچې دي پیشو بې سیکه له لوږې له دې ونو څانګې لویږي څوک به یې بیرته کړي را جګې دې هوا کې ښاماران دي ژوند په سا کې له خولې تیر کړي او د خلکو یاد اوبه دی چې څوک درومي ژرې هیر کړي دې وطن کې سا کنګل ده دې وطن کې سا کنګل ده او رګونه نه غوړیږي سترګې تکې تورې شپې دي خلک تیږو ته ستنیږي سلامات کړکۍ ګوره زه د ماتې کړکۍ ګورم څو غوټۍ مې راپور کړي ګوندې لمر زړونو کې هسک شي دغه هیلې مې راوړي ګوندې لمر سړنو کې هسک شي دغه هیلې مې راوړي
شفیق جانې د شعر د تصویر په برخه کې د کره کتونکو دا جمله ما ته ډېره جالبه ښکاري چې وایي په کلماتو رسم وکړه. تاسو په دې شعر کې په زړه پورې تصویرونه کتار کړي دي. کله چې مو شعر لیکه تصویرونه خپله ذهن ته درتلل که مو د تصویرونو د موندلو لټه کوله؟
ما څه د ښه شعر یو اصل تصویر دی. دغه شعر چې ما لیکلو یو ورځ بازار کې وم او لما یو لس قلمه وړاندې یو برید وشو هغه هېڅ له ما سره ډېر زیات پاتې شو. یو زموږ د کور مخ ته یوازې یوه دانه ونه ده، هرکه ځینې وخت مرغۍ راځي کېني او ځینې وخت نه وي. دغه څه چې زما ذهن کې حق و، یعنې داسې یو څه نه وي چې ته ځینې تجربې چې تا ښایي کلونه کلونه مخکې کړي او د ذهن په پردو کې د یو څه یو ځای کې پاتې دي. ځینې وخت داسې یو شعر لیکې هغه ورو ورو در یادېږي، هغه پېښې سره مخلوی هغه وخت څو دا وخت څو نیو څه دی جوړیږي.
سوریایي شاعر غاد سمان هغه یو خبره کوي، هغه وایي دا ستاسو خبرو ته ورته ما تشکری، هغه وایي چې شعر داسې یو شی دی لکه خوب. په خوب کې ممکن مکان یو وي، زمان بل وي، ځای بل وي، انسان بل وي، او دا کسان په عادي ژوند کې نشي سره یو ځای کېدلی خو په خوب کې سره یو ځای شي. یعنی یو پیشه چې په تاسو باندې تاثیر کوي ممکن مختلف شم سره یو ځای کې لکه په دې شعر کې هم داسې ده.
بالکل دا دا منم او ځینې وخت یو پیښه سره مخ شي یو تجربه وکړي، لیکن هر څه چې هڅه کوي هغه نه شي شیر کولای. ما دوه کاله یو شعر مې لیکلی و، ما دومره پوهېږي چې دوه کاله ما په یو شعر باندې فکر کړی لیکن نه لیکل کېده. لیکن یو ورځ چې زه کېناستلم هغه ولیکل. ځینې وخت ځینې تجربې وکړي لیکن هر څه چې هڅه کوي هغه شعر کې نه شي کېږي. خو بیا همدغه خبره چې نورو تجربو وخت او مکان او زمان او پیښه سره ونښلوي یو څه ځینې جوړ شي. ځینې دی یو ټوټه له یوې راخلي، یو ټوټه له بله راخلي، یو نقطه له یو ځای یو ټکی د بل.
یو مشهور افغان شاعر دی، هغه وایي کله چې پیشه د شاعر یا شاعر په ذهن کې لویه شي بیا لیکل سخت شي.
دا بالکل منم. دا ډېر دقیق خبره ده. دغه لوی پیښې یا لوی دردونه داسې دي کنه لکه یوه تپه تیاره، او دا یوه تپه تیاره یو کوچنی شمه باندې نه رانه کېږي. ځینې وخت هغه کلمې عاجز سي نه سي کولی ته هغه څه چې احساسوي پکې راوینغاړي، په خصوص بیا زموږ ژبه چې ډېره زیات محدوده ده، او بیا موږ کلمې په شاعرانه او غیر شاعرانه ویشلې دي.
په دې برخه کې په نړۍ کې مشهور ناقدان لدی سره مخالف دي چې دا کلمه شاعرانه ده او دا کلمه نه ده شاعرانه. هغه په دې باندې ټینګار کوي چې کلمات په خپل منځونو کې په یو بیت کې یا په یو جمله کې د شعر په خپل منځونو کې سره ارتباط پیدا کوي، او کلمات له نورو شیانو سره چې له شعر د باندې د ارتباط پیدا کوي، او هر څومره چې دا ارتباطات سره قوی شول هغومره شیر شو ارا کې دیسی او لدی سره ورته وخت کې دوی دا خبر هم کوي چې د شو شاعرانو خپل کلمات
دي دا موافقه یم زه عموما دې خبرې ته پام کوم چې زه چې کله شعر لیکم چې کومه کلمه شاعرانه ده کنه هغه وخت په پیچې باندې فکر نه کوي فقط غواړي هغه څه چې احساس وي هغه ولیکي کنه ښایي دا خبره چې شوې مې چې لوی شاعران خپل کلمات لري دلیل هم دا وي چې هغوی خپل فکر په خیال دی او ستا دغه لپاره بیا بیا مجبور یې یا اړه یې چې ځینې هغه کلمې وکاروي چې دڅوکې نه کاروي.
البته د شعر په برخه کې دا خبره هم اروپایي ناقدان کوي چې شاعر یا شاعره باید حتی یوی نظریه ته فکرونه کې د شعر د لیکلو په برخه کې سه پراخه موضوع ده او کلمې ته خو باید فکرونه کې ځکه هغه کلمه راواخلی سي په هماغه لحظه په هماغه شیبه د دې د احساس لپاره جوړه ده. که چېرته تصویر ته بیرته راشم د نقد له مخې یو دا پنځه تصویرونه دي چې پنځو حواسو یې درکو او دوه نور تصویرونه هم په شعر کې دي. یو د حرکت تصویر دی چې یو شی حرکت کوي، تاسو مخکې مرغې ته اشاره وکړه کنه، او اووم تصویر داخلي تصویر دی چې شاعر یا شاعره لوستونکی یا د دې شعر اوریدونکو ته انتقالوي، لکه لوږه، تنده، ستړیا، ویره، مینه هم په دې کې راځي. تاسو چې کله شعر لیکئ آیا دغه بیلابیلو تصویرونو ته فکر کوي او که په بیلابیلو تصویرونو باندې اتقا قیودات رامنځته کوي؟
بد نظم کې اصل دا دی چې ته باید هغه فضا متحده وساتي، کنه یو نظم دی باید کښته وي پانغه فضا یا یو عمومي حس چې په ټول نظم کې دا ګډوډ نشي. او تصویرونه په شعر کې زما په نظر باید د همدې احساس تابع وي. کته په لومړي کې احساس یا موضوع د پیغام چې ورته هغه تصویر د جنگ تصویر وي او په دې منځ کې بیا شنو باغوت دی او شنو توچان ویني یو ډول متضاد حالت رامنځته کیږي. او دا هغه تضاد نه دی، هغه پارادوکس نه دی، بلکې دا خلاف دی د عمومي فضا د شعر دی. دغه پنځه حواس تصویرونه چې دی احساس چې دی هغه څه دی دا ادي خبرو کې تورا دی کولای شي چې چاته ولې چې زه تګی یم ته یو چاته ولې چې ما وانه ورېده یا یو د څه چې شي شعر په دې ډول ور اخوا یو تصویر درکې چې غونی دې دې کې د څه یو څه چې اها او دا همشته یا د څه یو هغه همشته.
مخکې تاسو ویل چې زه غواړم چې فضا متحده وساتم، د وطن په شعر کې تاسو مکان بدلوي، مثلا په لومړي بند کې اسکو غرونه یادوي، بیا په شار کې ټپی سرتیری ته اشاره کوي، لږ وروسته ښکاره، تنور، نغرای، د مکانونو د غتیر بیر تصویر. فکر نه کوي چې فضا ګډوډوي؟
نه، دا دیو دا دیو افغانستان تصویر دی او د افغانستان کابل خطو غرغر دی خپل ښار دی او بیا څنګه غزي ودا دی. بل خبره دا ده چې بده دې شعر فضا زمره پر دا مچ دیږي چې چی یتو کی څوره نه دی خوتي هغه کله خار کې دی کله کلی کې دی کله غره پسند کې دی کله بیا کې دی.
یو څوک ممکن لشاره کلی ته ولاړ شي بیا یا لکلی شار ته مخه کړي، تاسو شار کلی ته ځي، شار ته راځي، بیرته کلی ته ځي، یعنی هدف مو څه؟
یو د زمان سیمه نور شیرونه کې مخه ده چې یو څه دي چې یو ځل یو طرف ته اشاره کوم، بل طرف ته اشاره کوم، بل ته په پای کې ټول یوې پایلې ته ورسیږي. یو خدای دې زما طبیعت دا ډول دی، زه نشم کولی یو دم د سپی په یو شی باندې وغږیږم یا هغه ختم پای ته ورسوم د بل شي باندې. اته زه چې د عمومي مطالعه کوم زه په یو وخت یو کتاب نشم لوستلی. زما پوهنتون کې یوه فاکولټي نه ده لوستې، ما دوه درې فاکولټي سره زده کړې دي لوستې دي.
یو شمېر مشهور شاعران په نړۍ کې اقرار کوي چې همدغه طبیعت لري لکه تاسو چې لري، لیکن دوی وایي چې بیا کله یو شی ولیکو، یو شعر ولیکو، میاشت میاشت وروسته بیرته ورګرځو او هغه شعر ګورو او هغه کچرته یو څه بې نظمي ده دوی په وینا راغلی و هغه بیرته سمو. څنګه تاسو دا کار کوئ؟
ما دا ومان څه دا خبره کړی و چې مفصل تسلی ورته دا نصیحت کړی چې شعر نو د لیکه د سې خلاوه ورسته د ورسته وختونه کې مې د رابرټ ګریز خاطرې ورسلې د انګلیش شاعر د مې نه ویل چې درک چې دې چې دې له مو دې خپل یو شعر یادی وای ما اته دې بلې اېد کې او په نه دې شان دې زه مطمئن نه چې زه د خپل کم کنه او دې تصرف انده خبره لیو بیا وخت یو بل لیکوال سره شریک وی چې ما د شعر د مې دې کې هغه وسیله چې په دې 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 کې خپل اصل درې سلې د چې شو زه دا نشم کولای.
فکر نه کوي چې اکثریت کسان دا خبره منی سه بیا هم باید خپل اثر څوک ګوري نو په کار نه دسه دا تجربه تاسو وکي او وګرځي
مینه وخت څه ته هیږي چې زه درته مثلا چاپ ته ملګر سره کتاب چلیګلو ځنی یو نیمه کلمه باندې چې بدل کړل چې د څه نه چې بيخي ما نه لیکلي چې زه وایم چې اېس کلمې ته څه نه لیکلي خو دا چې زه دې ته شعر اډیټ کړی سم ډېر زیات یا هغه کوم زه ترې ټول د ځان کې نه وینم نه پیګم دا چې یو قسمه خبر سره لرم دا چې سره زه یو جالب رابطه لرم د دې جرأت یې نه لرم چې زور سره مخصم بلته یا هغه حس ته ستنه شم بلته امر شی به ته ستنه شم زه دا په دې نیت لیکم چې زه یې غشي به ووځم یو څه کما پوری چې لختي او چې څنګه وي زه چې پته ورځم او هغه ګورم دا په دې باندې چې دې سره ځان پوری مسلم کړم که اوس غیر په مسکتي لمس کړې اته له ځان لري کې او به دې ته ځو په لار باندې سفر کې به دې ته په لار باندې پوری کړې ما دا دې ودی هیڅ دې زه سینې وخت دې نه زوريته فکر کوم دا ما کمزوري ده
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري کله چې لرسنیو څخه وو وایو چې د واخان مینپال نظر د سره شریکو نو باور لرم چې خامخا به موزین د سیاست لور ته ورواوړي او دې ته به فکر کوي چې د ولسمشر غنی مرستیال ویاند څنګه به خبره کوي یا د حکومت دریز څنګه روشانه وي خو په ازادي راډیوي مچاله کې د ازادي راډیو خبريال له مینپال څخه د سیاسي اوضاع پوښتنه نه ده کړې زما همکار د هڅه کړې ده چې د مینپال له دې راز مو په دې مرکه کې خبر کړي چې له سیاسي اسو سره څنګه شاعري کوي دا خبره به هم جنو تر روشانه نه وي چې مینپال له کله شعر ته مخه کړي
د شاعري سره خو می کله شي د مکتب متعلم و ما د لسم صنف ورسته می د شاعري سره علاقه او د علاقه ځان ته شاعر نه سم ویلی خو نو بس اوس کله کله شعرونه لیکم نو شعرونه مې یو کتاب غوټه ځینې جوړی دي ځکه را وروسته کې بیا زه خبریال ولم تر را وروسته بیا حکومتي ماموریت مې دی نو ډېر زیات مې شعر ته وخت نه دی پیدا کړی خو کله چې بیا متاثره سوی مې الهام را باندې راغلی شعر مې لیکلی دی نو کتاب می چاپ کړی نه دی ولی دا یو کتاب شعرونه لرم یو کتاب غوټه ځینې جوړیږي
مینپال صاحب اوس هم په ادبي بنډارونو کې په غونډو کې په مشاعرو کې برخه اخلي کنه د بوختیا او عمله اوس ادبي غونډې درنه پاتې دي
ډېر مزره کیږي چې کله چې نوې شعر ولیکم او لاسم په کوم ادبی بانډار کې په کوم شعر کې وایم ولی متاسفانه ډیر وخت ماته د دې موقع زما بوختیاوی نه راکوي چې زه ولاړ سم په مشاعرو کې ګډون وکړم ځینې مشاعرې کلنۍ مشاعرو ته لا بس ځان آماده کوم چې لکه د نارنج ګل مشاعرې د انارګل مشاعرې په دې کې مې سره له دې مصرفیت سره د بوختیا هم ځان رسولی دی او شعر مې ویلی دی ولی ونځو ادبي غونډو ته له بده مرغه ځان سم رسولی
مینپال صاحب تاسو په شعرونو کې تل مینه پاللې ده خو دا چې اوس یو حکومتي مامور یې هغه هم د ارګ مامور نو آیا تاسو په شعرونو کې د مینې رنګ اوس هم شته کنه خدای مکه شاعري مو له هنري حالت په شواري حالت بدل شوی آیا کوم نوې شعر مشتري چې لوریدونکو سره په ګډه واورو او وګورو چې تاسو شاعري نن سبا په کوم رنګ کې ده که
بیو شعر مراته وای شاعری خو معمولا د حالاتو متاثرې په حالاتو پورې تړلې څنګه شي وضعیت دی ځکه زمون محیط خټول د تراژیدیو د غمیزو محیط دی نو طبعا زمون شعر به ډېر تراژیدیو غمیزو پورې تړلې دی ولی ما تر څنګ مینه هم پاللې ده انسان فطرتا مینې ته اړتیا لري او له مینې سره یو ډول تړاو لري نو ما په دواړو حالاتو کې اوس هم شعر لیکلی دی هم مې مینې ته شعر لیکلی دی او هم مې غمیزې او تراژیدۍ غندلې دي چې د کلي مازیګر وي د کوترو مست غمبر وی تا کتان کمیس اغوستی زما په غاړه کې مپلر وی د کلا برج کې ولاړه شین پړونی دې پر سر وی ناڅاپي په مخ راسي پس هغه لازا اختر وی ته پنجونو کې سرداره شور باشور دې په ګتر وی زا وډله د همسولو بانډارونه برابر وی خوشی چیری می نپالا دلتا هر گڑی محشر
پتیرو شلو کلونو کی چی پنڑی کی دلند کسی کسا کیجی نو دا منلیو ناقدانو مخیتا علیس مونرو شای خامخاو دریش مونرو وای پر وی کسی لش تر لش ایو میاشت کار کوي خواری کوي بدلوی را بدلوی دا څنګه لیکواله شو دا کیسه په 2014 کال کې د نوبل د ادبیاتو د جایزې تر ګټلو وروسته د نوبل وی پانی ته داس وکړه چې په ماشوموالې د سمندر وړه شاپری په نوم د ډنمارک لیکوال هانس کریسټین اندرسن کې سلوسته کیسه هم جنوه وړه شاپری په شاهزاده مینه شو د همدې لپاره یې هڅه وکړه خدا هڅه ناکام شو او ونتوانی دا چه لشهزاده سر واده وکری. موندرو وی دا دی کسی تر لوستو روست لکور ووتم. در خپل کور تاویدم را تاویدم. دا دی کسی پای دا فکر وده وم چه چرنگی لغم جن انجام استلیشم. موندرو زیادوی چه وره شاپیری باید پو اوبو که مرنشی او داسی کسی لده جورشی چه طول نره ولولی. الیس موندرو دا پیشه دا خپلی لکوالی پلور لمره گام گنی. دا بیا کسی کوی چې ښوونځی لکور لري وو په لار به لسان سره کیسې جوړولې دا کیسې به د ځان په باره کې وي خپل به اتلوه او دا فکر نه کاوه چې دا به خبرې شي موندرو وای چې د دې کیسو جوړېدو به دا هوسا کوله کله چې د نوبل تر جایزې وروسته لاغلی موندرو پوښتنه وشوه چې لیکوالي و تحفه ده چې تاسو ترلاسه کړي دی په خندا ځواب ورکړ او وی ویل چې راته نږدې خلک خو مې ویني چې زه څومره خواري کوم
I don't think the people around me would have thought that. But I never thought about
هغه کسان چې ما شاوخوا دي فکر نه کوم چې دا فکر بکوي خو ما خپل په دې باره کې سوچ نه دی کړی چې دا یو سوغات دی ما یوازې دا فکر کړی چې دا داسې شی دی چې کولی شم خو په دې شرط چې سخت زحمت وباسم که دا یو تحفه وي ښکاره ده چې د سمندر له وړې ښاپیرۍ را وروسته اسانه تحفه نه ده
So if a gift, it certainly wasn't an easy gift.
د مونرو په باور د کیسو لیکل سخت دی زحمت غواړي او دې ته تر هغه کیسې لیکل سخت دی چې په پیل کې تصور کاوه او تمه یې لرله کله چې لدې پښتنه وشوه چې د کیسې کومه برخه سخت ده دی وویل چې کله دوهم ځل کیسې لولي او دې ته کیسه بی خوند ښکاري
کله چې تاسو پوهیږئ چې لومړی برخه هڅونکې ده دوهمه برخه ډیره ښه ده بیا یو سهار ګوري او فکر کوي چې دا څه ګډوډ شی دی نو په دې وخت کې باید کار پرې وکړئ ما تل دا فکر کړی دی چې ستونزه په کیسه کې نه ده ستونزه په ما کې ده
د نړۍ دا نامتو لیکواله وایي چې د لیکوالي په پیل کې دا ورته مهمه وه چې د کیسې انجام خبرانش ځکه چې د غمجن کرکټر څخم ورته ګرانه وو خو وروسته یې ځینې کتابونه ولوستل چې د دې نظر یې بدل کړ او بیا یې له تراژیدي خوند اخیست موندرو د خپلې لیکوالۍ په اړه دا هم وایي چې په پیل کې پر ځان ډېره ډاډه وه خو کله چې لویه شوه او له یو شمېر نورو سره یې وکتل چې لیکل یې کول دا اطمینان یې ورک شو او دې نتیجې ته ورسېده چې دا کار چې دا یې کوي تر هغه سخته دی چې فکر یې کاوه خدا وای ما کل هم لاس وانه خیست حتی می کوله خواری می کوله زیار می است موندرو اوس نه حتی اکل نده دا وای زلا هم زدکر کوم او کوشش کوم چه غسی لیکل وکرم چه تر مخکنه یو لیکنومی شوی
آزادی رادیوی مجله پر منزنی چپا دولس شپر نیوی او اف ام سل آشاریا پینزه
پا افغانستان که پورستوی و کلونو که لنورو ژبو ژباړې ډېرې شوې دي د بیلابیلو علومو کتابونه هم لیکوال ژباړي خو که چیرته د انجینري کتاب انجینیر ژباړلی طبي کتاب ډاکټر ترجمه کولی د کرنې کتاب د زراعت متخصص ژباړلی یا دغو کسانو په خپلو زده کړو څانګو کې لیکنې کولی د دوی علم به له نورو سره په اسانه شریک شوی وو چې خیر به ډیرو ته رسیدلی وو. د کندهار په میرویس حوزوي روغتون کې د ماشومانو د څانګې له روزونکي متخصص ډاکټر نیک محمد ظفری څخه چې په وروستیو کې یوه کلنه طبي سروې کړې ده، زما همکار په دې برخه کې وضاحت غوښتی دی چې ولې اکثر افغان ډاکټران طبي لیکنې نشي کولی.
داسې عمومي خبره دا په ټولو باندې صدق نشي کولی، خو که په مجموع کې وګورو صحیح ده، په مجموع کې به ټول ډاکټران به ښه لیکوالان نه وي، خو شته ډاکټران چې ښه لیکوالان هم دي. هغه ډاکټران چې په معالجه کې کار کوي د غور ډېر هغه تمرکز به د خپل معالجه باندې دی چې دا څنګه مریض تداوي کړي، څنګه خپل مریض مینجمنټ کړي، او هغه ډاکټران چې بیا فیلډ یې بدل شي نو هغه بیا ښه لیکوال ځنې جوړي، دا خپله مطالعه پورې مړه لري. اصلا ډاکټر چې دی ټول خپل مسلکي کتابونه ګوري، داسې نورو کتابو ته دا وخت نه دی ورکړی، یو نه ګوري چې که یې وګوري شاید چې ښه لیکوال ځنې جوړ شي.
یوه توقع چې د خلکو ستا هغه دا ده چې اوس د ټولنیزو رسنیو دوران دی او خلک غواړي چې له ډاکټرانو د ځینې ناروغیو په اړه معلومات واخلي. زه خو چې دلته د کندهار په سطحه باندې کوم ډاکټران ګورم، دوی ته ډېر پورې خلکو ته داسې کوم پروګرامونه نه لري.
نو دا که داسې سوشل میډیا کې وګورو رښتیا هم دی داسې ډاکټرانو تعداد کم دی چې دی خپل په فیسبوک پاڼه باندې داسې فعالیت وکړي چې د بعضې دغه عام مریضیو په باره کې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي. نو په واقعیت کې هم دا هغه کم دی، ډېر نه دی. بعد دا شی وایي دا ډېره ښه پوښتنه ده چې تاسو ورته اشاره وکړه او ډېره ښه پوښتنه مو پورته کړې ده. دوی ته باید ډاکټران توجه وکړي.
ځینې ډاکټران ښه موضوع لري خو سمه افاده نه سي کولی، ځینې بیا برعکس ښه لیکل کولی سي همه د موضوع له قحطۍ سره مخامخ وي. ستاسې په نظر علت یې څه دی او څه باید وسي؟
دا داسې که سړی داسې فکر وکړي تانه په ډاکټرانو پورې به محدوده نه وي، یعنې تاسې په مجموع کې دا خلک داسې ویشي، مثال بعضې ډېره ښه افاده لري او بعضې افاده ضعیفه یي. د آزاد مطالعې خبره هم دلته مطرح ده چې مقصد ډاکټرانو داسې آزاد مطالعې ته ډېر وخت نه دی ورکړی.
دا یوه اړتیا بولي ډاکټر صاحب چې آزاد مطالعې ته
دا خبره دی؟ بالکل صحیح ده، زه په دې کې درسره موافق یم چې آزاد مطالعې ته باید سړی وخت ورکړي.
اوس پر اساس تاسو څېړنې ته څومره کسانو سره مو مرکې کړې دي او کومه پایله مو ترلاسه کړه؟
دا یو ډیسکریپټیو کراس سیکشنل څېړنه وه چې د دوی دپاره ما یو کوشنر جوړ کړی و، سوالنامه په اصطلاح، چې په دوی کې 50 سوالونه وو، یو 50 ویریبلونه چې د څېړنې په حساب ویریبلونه ورته وي، یو متغیرات ورته وي. نو دا 50 ویریبلونه ما درلودل چې دا د هر مریض سره ما فقط یو ریم راکا کړی. دا د کراس سیکشنل معنی دا ده چې فقط مریض یو ری وینم، هغه ټول معلومات په یو ورځنی خلی بیا په مریض نه ګرځي چې وروسته بده باندې څه کوي نه. نو تقریبا 422 نفره د ما په څېړنه کې شامل وو چې د 256 نفره چې 55.4% کې نرینه او 206 نفره چې 40.5% کې ښځینه وي. منځو قولونه کم د دوه میاشتو لوړ.
د دغه ډول څېړنو ګټه څه وي ډاکټر صاحب؟
د دوی ګټه خو یو دا چې هغه خطري فکتورونه سړي ته معلوم شي، خصوصا د مړینې په حساب چې کوم خطري فکتورونه دی چې هغه که یو ماشوم په سینه بغل وخته شي کوم خطري فکتورونه دی د په مړینه کې ډېر رول لري، چې هغه موږ ته څه نو څه معلوم شو. ولی چې خصوصا چې په هغو کې یو مهم هغه چې و خطري فکتور سوی تغذیه وه، او تقریبا چې د یو کال نه کم کوشنیان د دوه میاشتو نه تر دولسو میاشتو پورې 342 نفرو کې 353 نفره چې 3.1% د ما د څېړنې جوړوي، دا د یو کال نه کم کوشنیان د دوه میاشتو نه لوړ کوشنیان چې مورټلیټي هم په دوی کې ډېره وه، یعنې مړینه کې زیاته وه، او خپله سوی تغذیه هم په دوی کې رود درلود. خپله د کورنۍ کې د سګرټ څکول چې دا هم خپله د شدید سینه بغل دپاره یو ریسک فکتور تثبیتېدای شي. سوی تغذیه یې خپله د موسم په حساب موږ ته معلومه شو، خصوصا په منی او په ژمي کې د دوه مریضۍ واقعات پوق العاده ډېر وو. نو دا د څېړنې هغه ګټه ده چې سړي ته معلومي چې تو ته خطري فکتورونه معلوم چې هغه د مریض په مړینه کې رول لري. زه د خپلې څېړنې په حساب تو ته ویم چې دوه څلوېښتو کورنیو چې 9.1% کېږي دوی د خاص د ګایش نه استفاده کوله، او 15 کورنیو چې هغه 8.5% کې دوی د لرګیو نه استفاده کوله، او 12 کورنیو چې 2.4% کې دو لرګي او ګایس په مشترک شکل سیزل، او در 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 سو در وشت کورانه یو چل بیر الوڑا پیسادی دا چه نش بیتا شوری نه پیسادا کی دو ار حق سایس ول چه سواجی کغا را بر دی کغا کوغاز دی کغا میسول دی خبر یو بل شای هر شای چه در سو زیدائی شی اغا دی سوالا دیشتی پودا جنی کاولا چه در خفل دی محیط فورم یو پروبلم دی او خفل دی غکور دی فورم یو مشکل دی.
داکتر صاحب دو رسی پشتونی پا توگا ستاس سپسیاله نکی چه ما مطالعه کل تولنی او عامی روختی وزارت تا مزینی ورانجزونو کری کپلان دا توگ دا داغ ورانجزونو یادوانو کی
خپلا دا مایندو خبر دیر مهمه دا چه مایند خپلو کشنیان تا پا اولو شپاو میاشدو که خوخ خپلی شدی وارکی او روز دا شپاو میاشدو روز بیا متمیمه غذا باید شروع شي دا مور ټولند هي وړاندیز دی موسم بعد امر مطابق خپل ټول واکسینونه وکړي د امر مطابق چې واکسینات یې خپل د نېشنل هغه مطابق پیزلو هغه رهنمود مطابق چې په واکسیناسیون کې استعمالیږي د ملک په سطحه باندې هغه واکسینونه باید پوره کړي. خوشبختانه د سینه بغل واکسین هم په د واکسینو کې شته دی د سګریټ څکول نه چې مخکې مو درته وویله دغو نه باید ډاډه کورنۍ ډاډه وکړي او د بېځایه دعوو څخه باید ډاډه وشي. د ژمي په موسم کې باید کوشنیان سګارم وسوتل شي د عمر روغتیا د پاره مو باید وړاندیزونه لرو چې په جنوب غرب حوزه کې د صحي مرکزونو شمیر باید زیات شي او د سګریټ او چلم او د دغو په تجارت باندې بندیز ولګول شي او دا خلک دو په ازرار باندې پوه شي او بل په دغو ټولنیزو غږیزو در ټي وي او رادیو کې په دوی کې د صحي تعلیمات باید زیات شي د مور د شدو ګټې باید په عامه پوهاوی دغو پاکله زیات شي د تعلیمي مرکزونه زیات شي باید په خوښ ډول په اطرافو کې باید ډېر کوشش وشي ځکه د موږ ډېر مریضان چې وو هغه د اطرافو نه وو.
د ډاکټر سفری له همدې څرګندونو سره د ازادي راډیو ادبي مجلې لمن راغونډوو. تر بلې ویمو زحمت شیبر په خدای سپارم.
د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل د ټول خر کی جهان ورته حیران رام قتل د ټول خر کی جهان ورته حیران رام قتل پک خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا درنگ میں اٹھتا ورکڑو لخو گنو دشیبا ہر گل میں اٹھتا راوستو ملیار میں کبلبل تارا واسمل یار میں کبل بل دسین دس کینو شگونا جھوٹ گیا محل نرگس میں پغے گراوڑو حامل مامے کھڑاں بیل دساس کو دشبنم نام خیستا جوڑ کامل نسیم پا خندہ راوڑو زیڑ گلونا دچامل شراب میں اوڑتا ورکڑ بیاد اوخ کو دبل بل شراب میں اوڑتا ورکڑ بیاد دو خود بلبل دسین دس کنو شگونا میں جوڑ کئو محل جنا میں دس بوگ مکڑا دس زہرا پست غزلے خندا تا تنظرو خل زر کے گاڑے دے دستورو مست سر گے غلے غلے رپے دلے رو رو پہ مست راغلد زوانے اورے کبل رو رو پہ مست راغلد زوانے اورے کبل سند سپینو شګو نامه جوړ کړو محل دې ټول خر کی شاهانو تا رانه را قتل